Foydam mora shuniden radio.
سلامونه د افغانستان په وخت د مدګر سلور بجشي او سي احمد زيم تاسې ازادي راډیو ته غواګيست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو تباندې شپږ میاشتې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغانانو کډولو د سل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان چې به ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي ته کړه چې رندوم را ډیر کډوال نشي ونلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری له خوا د ورکړ شوی ارقام لمخې اوس مال پیران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیری قانوني اسناد لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرتدل جمهوریت نظام چارواکي سمبلوي اعلان کړی چې فعالیت خپل دروي. په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړغلی چې د روانې پنځمې په ورځ به د سفارت چاري بندې او ودانی به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو او قونسلګری خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په نړۍ کې څارې نه لري. والکر ټرک د څرګندونې پروند بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجې لګواخ سره مخ کوي. هغه لای ټرک د طالبانو د محدودیتونو ناوړه او له جنسيتي پلوه ځپونکو بل لفظ ته کړه چې افغانستان له انزوا کړه او نورستون سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوې قانون چې پر خود د نور مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د چيري او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غاک او رات بللای دی. د غزي د جګړې د بيزای شو کډوالو په ایروي کم د اسرایل پر هوایی عمله کې لکټر لګه سلويختنه وجل شو دي او شپته نور ټپي دي. فلسطینی چارواکي وي عمله نن سهار وختي وشو اسرایل وای د حماس ډلې یو مهم مرکز په نخه کړی دی. خو حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې یوې تروریستي ډلې بولی دا اداره د وی اسرایل ویل دي چې د حماس د وی ډلې د قماندانی او کنټرول پر مرکز بریډ کړی او دا کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره وسلې دقیق وای تر او نورې وسلې کارولې دي. د حماس سره ټولاندې د ملکی دفاع ډلوی چې په موسایي سیمه کې چې د بشر دوستانه زون پر مې دیږي د سلیختانو مړی موندل شوی او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي نن پر پلازمینه کیف د بي پيلوټ الوتکو توغندوی پراخه حمله وکړه او د دې هواد په شمال ختیځ او نورستي مو کې مهم تاسیسات په نخه کړل. پاینال کې روسي چارواکي ویلي چې 13 شپه د اوکراین لخوا د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې ماسکاو ته نږدې یو مېرمن وژل شوې او د ماسکاو په دریو ډګرونو کې الوتنه وزندې ده. د ماسکاو د وی اړوند سیمې مسول اندري او روبوویف ویل چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکه په یو سپوړی ځوانې ولګیده. هغه زیاته کړه چې لپیخې وروسته د سیمې ګڼ اوسیدونکو امن ځایونه ته لیږدول شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب په سیالیو پیل.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري.
د 25 دقیقې بعد تر 3:30 بجو وروسته اوریدل شي چې د افغانستان د بشري حقوقو ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روان سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروی کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځین بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای اقدام ولي. نور جزئیات په راپور کې.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قنصلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبې په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته وی حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قنصلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د دغه اعلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بېلابېل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قنصلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زمو کندخنه چه مخ که ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چه که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو برتستانه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی، بل د کډوالو د پناغښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او باید له زیانګالو پناغښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لګښیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قنصلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا سره خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې څو ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قنصلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 20مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قنصلګریو او سفارتونو لخوا صدر سوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قنصلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 19مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
پرمدې تړاو مو د سیاسي چارشنو کې ښاغلي ساقطمن نظر اخیستی په ګړې سره اورو.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو، یعنی د افغانستان د سفارت دخونه راغلي، دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دې ته اړ شوې چې د سفارتونو د کارمندانو ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینو هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوې دي چې دوی د سفارت وتړي. دا اگر چی د افغانانو د پاره به ډېرې او لوی ستونزې وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل، اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارتخانې تړلي دي، او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارتخانې وتړي. نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې مونږ وایو چې دا د طالبانو د خوا نه تړل شوي دي، او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی د دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسي ګانو سره او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د ښاغلي اتمر څرګندونې مو په اسلو کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه واورېدې. پرون مو دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډېر محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا د له هواده ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورستان کې بیا د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلاب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پخوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلاب سیالۍ لپاره کنړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره پکې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلی او غنو لوبغاړي وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پری خوختی. نصرت الله نورستانی.
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کوو، لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختی چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري.
انټر کلب سیالۍ چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه څه و چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمینه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شوله. او هغه څه ده چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کې روان دي او موږ به د دې شاهدان اوسو. ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره بې ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغالی نشته. خو د یادې لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ لوبې دومره ورځ هم پای ته ورسېده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې دومره ورځ هم پرته له لوبې کولو پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو له امله د لوبې په دومره ورځ هم لوبغالی د لوبې کولو جوګه نه شو. په پلان کې و چې دغه ټیسټ سیالي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې بجې پیل شي، او خو ورښتونو او لوند لوبغالی لا هم سیالي ځنډولې ده. د هندوستان د ګریډر نویډا په لوبغالي کې شدید ورښت لوبغالی لوند کړی و چې لوبڅارانو پرلپسې دوه ورځې باربار د لوبغالي ارزونه وکړه او پرېکړې دا چې لوبو ته نه دی چمتو. که چیرې لوبغالی لوبو ته آماده و، د لوبې درېمه ورځ به د سپتمبر 14 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې پیل شي. د ویل ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې دوام ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتی اوربند ممکن دی. یواف کالنت ویلی دی چې دا به خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته و د ستنو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړانګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. رویټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرائیل بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دی چې وسلوال یې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیل د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تري تم دي. په عین حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتی اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرایلي یرغملو خوشې کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرایل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 140,000 ډېر کسان وژل شوي دي.
د اسرایلو په بریډ کې د فلسطیني خیمو پرې به کم چې د غزې د جګړې بې ځای شوي خلک پکې اوسېدل لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي او 60 تنه ټپي دي. د فلسطیني چارواکو په خبره دغه پیښه نن سر وختي د سپتمبر په 10 وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې او مرکز یې په نښه کړی دی چې حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کېږي. دغه ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا اوسیدونکو له پانګوال غواړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکاری کچې د کمولو او نورې نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دي چې په هیواد کې دوی لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بل لور شتمن کسان بیا په هیواد کې د پانګونې په خاطر یو شمېر مهمې اسانتیاوې غواړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانسه پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
دې غریبانان دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ پکې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، دا فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمینه برابره کړي، زموږ د غریبۍ نه به خلاص شو، الله پاک به حلاله روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخت کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لږ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډېر لیږل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډېر زیان په خپل پکتیا کې ډېرې خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر هم راځي، خور هم ځي، واړی ډینو هم راځي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په وروستیو کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډېر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکی بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم، یو څه وادي خلی ګاټه د وکي، خو په مناسب ډول کېات تر څو چې ګاټه هم ملت ته ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او دغه خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخمن شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپله د هیواد او یوه برخه یې د پاکستان ده، خو یوه وړه حصه یې له ایران هم واردیږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډېره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکرالله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ نوی کال دا د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت که څه لږ تخفیف ورکړي یا داسې اسانتیاوې ورته برابر کړي، ځکه اول کال خو یو شرکت هغه خپل مصارف هم مشکله ده چې پوره کړي. مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چې دی چې بازار موندنه سږکال مولا ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال لشتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او مناسبو فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
روزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزل دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلو راهیسې په ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه یې زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي. نور حال په راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وښو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وښو کلا بخلاص کړي. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلي دي. نوموړی وایي خپلې د وښو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
زما نوم عصمت الله دی، پلار نوم احمد حنیف دی. دلته زما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. پنځه زره شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي او راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو، ورځني مشکل پوره کړو. او اوس اقتصادي ستونزې دي، لسګونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی شي. نوموړي چې د وشو په لوبو کې د بېلابېلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي، له حکومته غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندا دی، په شاندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي، څو چې د ملي ټیم ته انتخاب شم، نورې لاسته راوړنې راوم، جایزې راوړم د ولایت ته، د ولایت په ساتنه. ښه نمو دا ده چې موږ مشره کومک وکړي ترڅو چې موږ ولاړ شو نورو ولایتو ته، بازیانې وکړو او دغه وکړو، او چې دوی موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي، د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاالحق چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي، ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړی، باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ شي. بالکل روزنه شو، روزنه راته راکړي او تر نورو استادانو موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلې چې هغه موږ دلته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادانو په ورتله باندې ډیر شد.
او روزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومته د ملاتړ غوښتنه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ورزو. ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلي پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هغه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د پنځم شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي. هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار ووسی. د ازادي راډیو ته دا خواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري.
او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبان باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو اردوونکو تر دې مخکې چې د 15 دقیقې بحث ته لاړ شو لاند خبرونه لرو. د ایران یو امنیتي چارواکي پر روانو څه باندې شپږ میاشتې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال د ایستلو لپاره د تدابیرو خبر ورکړی دی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په یوه تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني استند لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان با فرهنګ خلک دي خو ځته کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشي. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې د چاري تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چرواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړ راغلی چې د رواني پنځشنبه په ورځ به د دې سفارت چاري بندي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان لمخې ناروې د طالبان د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګروي خدمات بي اعتبار بللي او حقوقي لانجه بللي او ویل چې د اجرا وړ ده. د طالبان حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو قونسلګری له خوا صادر شوی اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي، د تعامل نشتون او فساد بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي رادیو ته په پیغام کې دایده کړی چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبان له خوا لګیدلي مدیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والکر شتورک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د مدیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجې له ګواښ سره مخ کوي. خغلوې تورک د طالبانو مدیتونه ناوړه او له جنسیتي تبعیض زبون کې وبلل او زیاته کړه چې افغانستان له انزوان او کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کولی شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی طالبان د شو زونجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوی. شغلی بینت ویلی په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2023 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقره، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبره د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالروف روزګانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو
د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟
وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې، په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوره خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان د پاره تاکل کیږي یا وزیر جدید یا ورته دنده ورکول کیږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کی، هغوی داسې کار نه کی. دوی په درې کالو کې مونږ ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوب کی، دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. که دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه د شورا امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی تا کی د لرې نه افغانستان لپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم داسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغسې ناست نه زله نه خوښوي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانې صاحب، تاسو هم بحث ته شراغلاست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېروي. درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محرومه سول، پر دې یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ څه نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې اعتراض کړی دی. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم و تحصیل، خلک محروم، د کادرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي، دا داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولي.
بله، ډیره مننه شرزه صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبريږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي، ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی. ده په مخکې که په جمهوریت دوره هم و که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه، په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه گزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې، د دې په تر شا څوک ده؟ عامل څوک ده؟ عامل همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، چې طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان دننه کېږي دا دغه استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلویخت میلیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پرتوی پیسې ورکوي او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع د منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې څه را روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه همددي په واک ده او میدان هم ورته خالي ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایتوي، تاسو ولې پیسې لیږي. د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځ ځي، دغه مشکلات بهلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو شیطان دوی تان نه ورکی؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بینالمللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګو ګورو، خو لاړشه هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تا ته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه او په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته او دنیا ته هم ښایي چې سعید ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راوړي، یوازې چې دغه د بونې سلویښت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتفي پیسې ورباندې بند شي،
ډېر مننه روزګانی صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوهې توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ولد ایسای په منځګړیتوب فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولی سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دي او نړیوالو یې ملګری ملتو د اروپا اتحادیه نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شوه، فعلاً لا اقل دوی کولی سي چې امریکا ته مخ ور واړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامې ته سر کښېږدي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کښېږدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 5.5 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو او سازمانو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتک سره طالب پراتک سره دغه 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په پنځو کې زاد کې 5 میلیونه افغانان یودم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او ګریوان سوله، یعنی د بشري ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانانو ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی تسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلا خودی هیڅ نو نرمشت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار اهل ته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتله، تحصیلي او تعلیمي نظام او بخي یعنی په صفر کې ضرب شو. فعلا نړیوال کولای شي فشار پر دی راوي او دوی وادار کې. نو متحده ایالات خو کولای شي په یو ژغ باندې دوی تابع کې، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني. نړیوال باندې لازم ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړې ده هغه ته غاړه کښېږدي، چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت یې کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص شي.
ډېره مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې په ورځ د بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقوقو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کدرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک نه بی خبر و؟ اوس چې د دوحې تعهد څه شده یا مایده څه شده، یو 15 ورق یا 2 مادي خلکو ته کار شوې ده، نور داسې پوته بندونه نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک ده چې طالبانو ته وایي چې وویل چې په درې کاله کې چې د ښځو په نجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده، ښځو په کورونو کې بند ده، ښځه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل زوریږي، ځوانان زوریږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي، غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هیوادونه وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویلی چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نورم مصرفیږي. نو طالبان زله جمع ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې همدغه ټول څه چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلیم ده غغم نه کی. هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی خاموشه ده. هلته بیا کله چې استخبارات او منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وای چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخبارات نه هیر ده. څوک د حقوق بشر غغم نه کی، څوک د حقوق بشر ژغښوارم د دوی پیاټ نه ده. او بس یواز افغانان د چو زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي. کله چې سربراتان و هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دوی پیادیږي هر څه دوی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپله ګټه دوی استعمالی څه چې وغواړي بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونه شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي. یو خود افغانان نه جرأت واخیستله افغانان اوس دودۍ ته احتیاج ده دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی. که نن تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي. او افغانستان کې هر څه چې ظلم کېږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختوي که تجاوز کېږي هر څه کېږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرأت واخیسته د خلکو دوده یې واخیستله.
ډېره مننه پنځه
دې پسې ټول هغه استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په زم همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
پنځه ویشت دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوې دي. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکی نثار احمد شیرزی او عبدالروف روزګانی. روزګانی صاحب، تاسو تر اوسه د افغان نجونو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند، څه فکر کوئ چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوئ چې هغه څه چې شای خپل آواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کال وسول چې په نمایشي غندونو تخبیکي یا غندي ملګري ملتونه هم که دا په بل ملک داسې حالت کې یوه ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخته قوم دی، پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي، دلته استخباراتي خپس کم ورته وایي په هغه پر افغانستان مسلطه ده. نو طالب هم یو پروژه ده، دوی پرون هم پروژه و ده، دوی هدف چې شول سوی دی ده دغه لپاره شول سوی دی چې دلته دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوفو ته په دغه نامه انګېزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د نجلۍ تګ مکتب ته کفر دی، د ښځې کار فحشا ده کفر دی. نن اول خو دوی خپل صفوفو ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولی چې که چیرې دوی د مکتب دروازه خلاصوي نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خراب شو، شهیدان مو ورکړه، افغانان تباه شو او نن دې بیرته خلاص کړي، نن څنګه کفر نه دی. نو یو خدا عامل دی، بل د منطقې استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فلسفه کې تشه تازه ده، ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه هم اورېدلې، نوې وینا په دې کې ویلي دي چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی. دوی ته کوم چې مولانا فضل رحمان ویل، مولانا فضل رحمان رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لاسونه مچول، دوی رهبری او لاړې ملا بیت الله په نامه د چا سره مې ویلیدل، په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه نه ګوري. مولانا فضل رحمان په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي، پروژه یې لاس راوړلې، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو دا په افغانستان کې د وینا اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، هلته پر وینجونو یا پر ښځو باندې څه ظلم روان دی، د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندي ته چې مکتب غواړي مکتب چې شي بیا د نجونو مکتب. دغه فکر دا د مولانا ډیزل ورته وایي یا مولانا فضل رحمان دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه.
شیرزای صاحب، طالبان ولې له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي؟ له یوې خوا د رسمیت پیژندنې تمه لري، له بلې خوا ځینې مهم چارواکي داسې ښیي چې دوی له نړۍ سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
وګورئ طالبان ما مخکې هم وویل طالبانو ته همداسې دندې ورکول شوې ده. طالبان زړه یې جام ده څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقی تللی و د کانفرانس اسلامي هلته یو غونډه یې درلودله. 55 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای 55 ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهېږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا هم ونه ویل متقی ته چې د ښځې آواز اورت نه ده. تاسو ولې د دومره ظلم کوي د اسلام په نوم اسلام بدنامی؟ چا مورته همدا خبره ونه کړه؟ ولې دوی تحریم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقی ګریبان ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ خو دا د نور ملکونو په اسلامي ملکونو هم بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم بی کوي ټول عالم اسلام دوی بدناموي. هلته یو کس پیدا نه شو د هیوادون نه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی او د ورته د خبرو اجازه هم ورکي ورته دعوت یې هم ورکړله نور بزی او ورته صندوق هم جوړوي هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږدی چې دغه اسلامي ملکونه هم موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اله ده یو بازیچه ده ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله نو څه ولې د خدا اوس په طالبان ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي امیرالمومنین همداسې ده همدغه 55 هیوادونه نه پوهېږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه و امیرالمومنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده امیرالمومنین همداسې د امیرالمومنین په امارت کې یو چا خپل زوی خرڅ کړي دوده یې ونه لري سره یې محکمه شي حق یې تلف شي خزب بو خوخ با البته تلف شي او شو غغه مونیش کې وجم داسې ظلم دار روانو دغه 55 ملکونه نه پویږي په دې باندې او چا پوښتنه ونه کړه نو ځکه طالبان چا سره به نه نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکړل شوی ده پویږي چې د هر خوانه مونږ ته خلک आवाज نشي وچتولې څوک نشته چې مونږ نه پوښتنه وکړي او یو لوی بادار مونږ لرو هڅه چې کوو هغه خپل وظیفه تر سره رسوي هغه ته سوچ به استخباراتي لوبي ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همداسې را روان ده یوازنه لار همدا ده چې دنیا مونږ سره صادق نه ده نه ملل متحد مونږ سره صادق ده نه د اسلامي ملکونه مونږ سره صادق ده نه ګاونډیان مونږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپل آواز اوچت نکړي یا ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله لکه چې بنګلادیش قیام تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي او مونږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري که هغه غواړي افغانان ته خدمت وکړي ته داسې تفرقه ما اچوه ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې دا دمونګه پګاته د چتر سوچ ته زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود اش بیا بیا ته داخلي جنگونه دلته شروع کړي
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شیبه را سره واوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبرې وکړي
ذکر را را شاہ مہربان